سلامونه ستړي مسی وخت ما سوشن درې بجې سوي د مشالې دو خو یو بلګړي کوم ذات الحی تاخر او سره لمنه سرکلای کو په دې غړي کې بعد عوامي شرکتو د فاد د متون اسلام د مولانا خسرمان د مارچ تم لا کړ په خبر پښتونخوا پاسین کې د شوږي پروژه د تشدد قانون پلان کول او پراخ اعتراض او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کوم پروتونه د تدرو په ورستي نه کې د مشال راډیوي مجله لري او په پایل کې به مایک وسپارم اسرار لمن ته چې دې وخت خبر وي.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن او سپندر ولی خان یو بیا د ازادۍ مارچ لپاره د پوره چمتووالي څرګندونه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نن سعودي ته ځي او د امریکا ولسمشر په ترکی غږ کړی چې په شام د خپلې حمله ودروي. او زه خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام موفی او امین نشل پاشای مشرانو یو واری بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضل الرحمن او سپندر ولی خان پرون د چرسدې په وریباغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلی اوسنی حکومت نه مني او پر ضد به یې د نورو ګوندونو سره یو ځای د رواني میاشتې په ویشتمه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. په دې موقعه مولانا فضل الرحمن وویل د عمران خان د حکومت د ناکامه پالیسۍ له وجې د نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې خرابې شوې.
سفارتکاری چې ناکامه شو په کشمیر باندې ایټمی جنگ دمکې ورکړه. چین ناراض ک، هندوستان سره هم د دشمنی، افغانستان لانه بی اعتباره ده، ایران لانه بی اعتباره ده، اوس پسې ګرځي ایران او سعودي روغه کوي. الکه ته په خپل پاټۍ کې د شاه محمود او د جنگترین روغه خوکه کنه بیا نه باز بل ده.
د تحریک انصاف مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثر مشران د 2013 کال په انتخاباتو کې ناکام شوي نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه، خو وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه یې وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل شو. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی له غونډې وروسته مشال دی ته ویل
حکومت دا موشن پیش کو چې دا د سلیکټ کمیټه ته ولېږلی شي چې دا څونه ترامیم راغلي په دې باندې به سیر حاصل به شي او د هغې نه پس ته به دا په فاینل شکل کې اسمبلی ته واپس وړو انشاءالله پاس به شي.
دا قانون په خبر پښتونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي، خو د ځینو وجوهاتو له کبله دا قانون تر اوسه منظور شوی نه دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازو په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدو اندېښنه ښکاره کړې. د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ډوته وویل د هغوی په سیمه کې هدفي وژنې او د خلکو تښتول زیات شوي. هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره د سنجیده ګامونه پورته کړي. له جنوبي وزیرستان د اسمبلی غړي نصیر الله وزیر چې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري پرون یې مشال ډوته وویل حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. دا په داسې حال کې دا چې په اکتوبر میاشت کې له جنوبي وزیرستان دوه ډاکټران تښتول شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. د پاکستان د بنچور وزیر شامل قریشي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل عمران خان به د سه شنبې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک د مشروالۍ سره د ملاقات پر وخت هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ بې باوري ختمه کړي. نوموړی تر دې وړاندې د اکتوبر پر 14 تهران ته تللی و او د ولسمشر حسن روحاني سره یې کتلی و. د برتانیا شاهي جوړه چې پکې شهزاده ویلیم او شهزادګۍ کیټ میډلټن شامل دي پرون په رسمي 15 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېدل. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې برتانوي شاهي جوړه به په دې سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر ډاکټر عارف علوي او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د لاهور اسلام آباد تر څنګ به د خیبر پختونخوا غرضي سیمو ته سفر اهم کوي. د سرحداتو قبایلي سیمو یا سفران لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې د ملک په ټولو سرکاري میډیکل او انجینیرینګ کالجونو او نورو پوهنتونونو کې د قبایلي زده کوونکو لپاره د ځانګړې کوټې پا په نه زیاتولو اندېښنه ښودلې. پرون په اسلام آباد کې د سپران لپاره د سینټ قایمه کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د کمیټې مشر تاج محمد افریدي وویل چې د پاکستان فقهي کابینې پریکړه کړې وه چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو کوټه یا څوکۍ دوه چنده کوي، خو د شاوخوا دو کاله تېرېدو باوجود دغه پریکړه تر دې دمه نه ده عملي شوې. ملخوا د لوړو زده کړو کمیشن وایي د یادې کمیټې لخوا ورته د یوې اونۍ وخت ورکړل شوی او دوی به د کمیټې په راتلونکي غونډه کې خپل دریځ وړاندې کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د سمدستي اوربند غږ کړی. د نوموړي په وینا ټرمپ خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په دې اړوند د ټلیفون له لارې خبرې کړې. د ترکی ځواکونو یوه اونۍ وړاندې د شام په شمال ختیځو سیمو حمله وکړه. پینس وایي ټرمپ له اردغان سره په ټلیفون جدي خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې هغه به د شخړې د هواري په موخه زر سیمې ته سفر وکړي، چیرته چې د جنگ له وجې 120,000 ملکي کسان کډو کولو ته اړ شوي دي. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر پر 14 په یو بیان کې ویلي وو که د ترکی مشرانو خطرناکې او ویجاړوونکې لارې ته ادامه ورکړه نو هغه پوره چمتو دی چې په چټکۍ سره د ترکی اقتصاد تباه کړي. او د آسیایي کرکټ شورا لخوا د ښځینه کرکټ لوبغاړو درې ورځنی تربیتي کورس د 12 اکتوبر نه په لاهور کې پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تربیتي کورس کې د پاکستان 4 ښځینه لوبغاړي برخه اخلي. په دې کې د افغانستان، بوټان، بحرین، ملیشیا، ایران او د متحده عربي اماراتو ښځینه لوبغاړي هم ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي د آسیایي کرکټ شورا لخوا د ښځینه کرکټ لوبو د پرمختګ لپاره دا قسمه ګام په لومړي ځل پورته کړل شوی. او تدې مال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سره ظاهر ورو.
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 192 روپۍ او یا پیسې او په 193 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 101 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 60 پیسې او په 100 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 216 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 40، ژوب کې 29 او 12 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولای سرار له مومند اوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکړ. عوامی نیشنل پارٹی د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن د خوا د حکومت پر ضد د مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي
که حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشا یې کوه، چې هغه مزاحمت وکړي بیا به پارٹی پیږي خپلې طریقې زموږ شته.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو پر ضد د تشدد وړاندې سوی قانون د جمعیت اسلامي تور اعتراض وروسته کمیټې ته سپارل سوی. د اسمبلی ښځینه غړي څه غبرګون لري؟
خواتین والا ڈسکشن اوشی نو اگر بیا آئی کہ بیا مونتا مذہب ہم یاد چی اگر تک مونتا اسلام ہم یاد چی آئی کہ امینڈمنٹ سم راشد دریم زلدا بل واپس شوی دے.
او پورستینی مائی کی دا مشال راڈیوی مجلہ لروج پکیل شاعر افسر ملا جان سرا مرکہ ہم شامل دا
راتا اخلی باجا واخل رباب واخل اطلارا زدہ توپا کو تمانچو سڑے والا کیاما
یشمیر نو ریپورٹرن لرو لمشال لرو سرو سرو. د خبرونه پیل د مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان د ملاقات زخه پیل کوم. مولانا فضل الرحمن او اسفندیار ولی خان پرون په ولی باغ 400 کې له ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ول د حکومت خلاف به د ازادي مارچ په کامیابی سره ترسره کوي او کچا د مخنیوي هڅه وکړه نو دوی به هغه وخت جوابي کاروي وکړي. د جمعیت العلماء اسلام مشر وای دوی تیر انتخابات نه مني او د نو شفاف ټاکنو غوښتنه کوي. خو بل پلو حکومت وای د اپوزیشن مشران په تیر انتخابات کې ولس مسترد کړي دي نو هغه ځکه پلمی لټوي او مظاهره کوي. نور حال ته شبرجان په ریپورت کې.
په چارشنبه وری باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره بیګا ماخام یو خبري غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اول چې متحده قانونو کې ہندوستان تھا ایٹمی جنگ دڑکا دا عمران خان دا حکومت ناکامہ سفارتکاری خائی
سفارتکاری سے ناکامہ سب کشمیر باندھے ایٹمی جنگ دھمکی ورک ایٹمی دھمکی پر اللہ ورکے گی چکر تو سفارتکاری ناکامہ سے چین ناراض کر ہندوستان سر ہم دا دشمنی افغانستان لانا بے دوبارہ دا ایران لانا بے دوبارہ دا اس پر سے گردی ایران سعودی روغ کئی اللہ کا تھا پلے پاٹے کے شاہ محمود اور جنگ ترین روغ ہو کا کرنے پاس بول رہے تو درون در چکر دی کہ برون خانہ آئی
دی تور لگو چدا حکومت یہ خواہ کو پٹا گیا راغل تھی نبل خواہ دوی د کمزورې له وجې معیشت هم ورځ تر ورځ پخکته روان دی کم چې د ریاست لپاره هم خطر جوړې دي شي
او سب کا ایک اتفاق ہے اور آج سے نہیں بلکہ
زمونږ د ټولو سیاسی ګوندونو د 25 جولای 2013 نه دغه موقف ته چې د حکومت په درغلی راغلی دی خو اوس د دوی نه اهلی هم د سره او زیشوا نو د خراب کارکردګي او د نه اهلی له وجې چې کوم معاشي بحران پیدا شوی دی او د معیشت کشته چې کله ډوبېږي نو هغه جغرافیایي بدلونونو سبب ګرځي او د ریاست لپاره هم خطر جوړې دي شي
ریاست کے لیے رسک بن جاتا ہے
د خپل غوښتنو په اړه مولانا فضل الرحمن ویل
شفاف الیکشن
زموږ په ښکارا یو غوښتنه ده او هغه د شفاف انتخابات چې په هغه کې د اسټابلیشمنت مداخلت نه وي نه د پولینګ سټیشنونو دننه او نه د ووټونو شمیرې په وخت چې اولس په دې پوه شي چې حکومت زموږ د ووټ نتیجه ده نه چې د اسټابلیشمنت د ګوتو وهنو
اسټابلیشمنت کی انجینیرینګ کا نتیجه نه
پدې مقاله د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا د خبر تکرار وکړو چې دوی سره په دغه آزادۍ مارچ کې پوره ملاتړ ترلاسه دی دوی دا باور هم ورکړو کچر د 28 نیټې نوړان دی حکومت د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مرکزی قیادت ونیولو نو د دوی ګوند به د آزادۍ مارچ مشري په خپل سر اخلي
کړه حکومت اړخ مزاحمت کیږي تماشا کوا چاغه مزاحمت کی بیا با پارٹی پیگی خپل طریقے زمون شتے بڑوں بے زل بنی چا مون بدو حکومت خلاف مزاحمت کو و بالکل با مزاحمت کو
بل خاطر اورس د خیبر پختونخوا د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسف زخلی خبری کانفرنس تا ویلو چې مولانا فضل الرحمن او د سره چکم ټول غوندونه دي هغه ټول اولس مسترد کړی دي او دوی د اوس سلور کاله نور انتظار وکړي دوی ویل چې مولانا فضل الرحمن دا وخت د حکومت برخانه ده نو ځکه ته د حکومت تر غرزولو خبرې کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوی دا وړاندې سو خو وروسته د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسوی دی پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه وکړه نو دا بیل د بیل د تفصیلی بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل شو دا قانون په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د خوندیتوب باور ورکوي او ورته میرمنې خوشاله دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله دا قانون تر اوسه منظور شوی نه دی نور تفصیل له خالد خان اورو
زنانو باندې د کور دننه تشدد په حق لا د قانون کې ویل شوی دی چې زنانو باندې جنسي تیری نفسیاتی او بدني جبر د مخنیوي لپاره د صوبې په هر ضلع کې به محسوس کمیټې جوړیږي چې مشري به د متعلقه ضلع ډیپټي کمشنر کوي او هغه به په زنانو باندې د هر قسم تشدد شکایت او راپورونه اخلي دغه شان صوبایي حکومت په د ظلم او جبر ښکار شوی زنانو ته تحفظ دا پارا شیلٹر ہوم یا دارالامان ہوم جوڑوی خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا بل وړاندې کول ورستو دا جماعت اسلامی عنایت اللہ او دا جمعیت علماء اسلام فی منور خان ایڈوکیٹ اویل چې دا دا قانون ځین شکونه د اسلامی تعلیمات سره متصادم دی نو ځکه دا مشورې دا پارا دی اسلامی نظریاتی کونسل تا ولیږل شي دا پښتونخوا دا قانون وزیر سلطان خان د اسمبلی سپیکر ته خواس وکړو چې دا قانونی مسودی په حق لا زیات ترغړو ترامیم تجویز کړی دي نو ځکه د تفصیلی بحث او مشورې د پاره د صوبایي اسمبلی سلیک کمیټې ته ولېږل شي د اسمبلی غونډې وروسته د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا موشن پیش کو جداد سلیکٹ کمیٹے تو لی گلی شی دا سونا ترامیم را غلی پا دے مانے بس سیر حاصل بے سو جی او دا غین اپس تا بدا پا فائنل شکل کے اسمبلی تا واپس روڑو انشاءاللہ پاس بشی
خوب بیا دا وا عوامی نیشنل پارٹی میرمن سمر بلور اوائل باید چی دا قانون زر تر زرا دا صوبائی اسمبلی نا منظور کلی شی او پا زنانو باندی چی دا کور دننا کم تشدد او زور زیادی کی گی دا غی مخنوی دی اوشی هاگی زیاد تکلا چی لکا دا نور بلون پشان پا دا قانون کی دا اسمبلی دننا بحث پکار دی خود دا دی پوینا حکومت دا قانون پا سناس طریقہ زندوی
دا یو دیر زیاد ضروری پیس آف لیجسلیشن دے مطلب زمونگا ملک کے خواتین چکم دی اخپل بیسک رائٹس تا محروم دی اور صرف چی خواتین والا بل راشی یا دا خواتین والا ڈسکشن اوشی نو اغا بیا آئی کے بیا مونگتا مذہبم یاد شی اغا تکی مونگتا اسلامم یاد شی آئی کے امینڈمنٹ سم راشی دا دریم زل دا بل واپس شوے دے
دا یادونی دا چی زنانو باندی دا کوردنن تشدد پا حق لکانونی مسویدہ دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کی ہم جوڑا شوی وا او کراچی دا مشورے دا پارا اسلامی نظریاتی کونسل تا اڑان دشوا نو اغی پی خپل تحفظات اڑان دکڑیو او تر اوسا پورے دا بل یا قانون اسمبلی تا نو روڑل شوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د رامنځته سوي ترنګلتیا ختمولو لپاره د ریاض په سفر دی او نوموړی به د یاد ملک ولیعهد محمد بن سلمان زخالاوه نورو اعلی چارواکو سره ویني. سعودي عرب ته له تګ وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14 په یو ورځني دوره ایران ته تللی او د یاد ملک صدر حسن روحاني سره تر ملاقات وروسته په تهران کې ګډې خبرې غونډې ته ویلي چې هېواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترګندیا له منځه وړلو کې د سهولت کار رول لوبوي او نه غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ جنګ وسي. د احمد الله په رپورټ کې به واوري چې شنونکي سعودي ته د عمران خان سفر ته څنګه ارزوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان به د نه پورز د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک مشر ولی سره ویني او کوشش به وي چې ریاض او تهران ترمنځ چې کومي غلط فهمیانی دي چې هغه لری کړي. د سعودي عرب دورې نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 14 په یو ورځنۍ دوره ایران ته هم تللی وو او د یاد ملک صدر حسن روحاني سره لیدنې وروسته په تهران کې غړي خبري غونډې ته ویلي وو هیواد یې د ایران او سعودي عرب د ترنګلتیا لمیان اڑلو کے دا سہولت کار رول لو بوی او نہ غواڑی چ دوانو ملکونو ترمیانزا جنگ وشی. پا پاکستان کی سیرون کی دا وزیر اعظم عمران خان دے کوشش پہ حق لات سا نظر لری پخوانے سفارتکار او دبارانو چارو پو ایاز وزیر وائی
نورول خودر مهم دے خوی تال دیپنز ان سعودی اند ایران دے آغاو کی خپل منز کے دا جنگ دا فضا ختم اول اغیتا تایار دی کنا زکا چیفشن خوز آغا آخر
دا ایران او سعودی عرب ترمیانز پا دی روستایو کی ترنگلتیا زیادہ شوی پکی د یمن د جګړې د سعودي د تیلو په تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ راتک د مخنیوي هڅې شامل دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر منظور افریدی وایي ایران او سعودي عرب دا غوښتل چې یو دریم ملک کې ترمنځ دا ترنګلتیا ختمولو لپاره هڅې وکړي نو ګڼي چې د وزیر اعظم دې کوششونو باید څه ناڅه ګټورې نتیجې ضرور راوځي.
پاکستان سعودیا طرف کا تعلقات دی او بل طرف ایران هم د پاکستان یو گوانډي ملک دی نو دا یو ټرایانګل دی چې په دې کې پاکستان یو مهم کردار لوبولی شي. دغه دواړو هیوادونو ته داسې د یو کس یا د ملک ضرورت دی چې دواړه ملکونه خپلو کې رانږدې کړي. زما په خیال باندې که په مکمل توګه باندې دغه سوله ونه شي نو کم از کم د موجوده کم ډول تریخوالی یو بل باندې کم زورونه لګول دي ته به تر ټنه شهاده پورې به کم شي.
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان 13 میاشت هم ریاست ته تللی وو او نوموړي محمد بن سلمان سره لیدلی وو. د پاکستانی رسنیو تر مخه دغه ملاقات کې شهزاده سلمان عمران خان ته ایران سره تاوتریخوالی راکمولو کې د خپل کردار لوبولو ویلی وو.
د احمد الله رپورت مو اوریدلی. پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو د منځني یا منی لانډرنګ خلاف ډیر کار کړی او په درګړې تورن کسان یا په کورونو کې نظر بند کړي یا هم ورته عدالتونو سزا اورولې ده. دوی هیله ښیي چې په دې سر به نړیوال قانون سي او په تور لیست کې شاملېدو به بچ سي. په دې اړه په پیرس کې یو غونډه روانه ده چې د اکتوبر په 13 به نتیجه معلومې شي. بشرګاش په دې اړه رپورت لري.
پاکستانی چارواکي وایي د تورو پیسو منځنۍ او ترګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره ګټور ګامونه اخیستي دي. د پاکستانی حکومت یو پلاوی د دغه ادارې په غونډه کې د خپل هیواد د کړو ګامونو رپورټ وړاندې کولو لپاره د فرانس سرکار پیرس ته ورغلی دی. د اف ای ټی ایف شریکی اداري ایشیا پیسیفیک ګروپ د اکتوبر په دوهمه خبر کړي رپورت کې ویلي و چې پاکستان ته څلوي خوړندیزونه شوي وو چې پر ځینو په بشپړ او ځینو لږ عمل شوی دی. په رپورت کې زیاته شوې وه چې په نهو اهدافو د کم پرمختګ له وجې ژورې اندېښنې موجودې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اکتوبر په 14مه جی او نیوز سره په مرکه کې ویل چې پیرس ته تللي د پلاوی تازه رپورت به دغه اندېښنې ختم کړي. که دا اندېښنې ختم شوي نه یو نړیوال د پاکستان له کړي کاره خوشحاله نشي، نو له هغه خړ لیست څخه تور لیست ته تللی شي چې په 2013 کال کې پکې اچول شوی و. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د راتګ له وجې په یو ملک کې بهرنۍ سرمایه کاري ډېره کمیږي چې له وجې اقتصاد خرابېدلی شي. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي ښایي پاکستان تور لیست کې ونه غورځي خو له خړ لیست څخه هم ونه وځي.
پاکستان ته یو قسم لا اهداف ورکړی شو، ټارګټ ورکړی شو، دی چې مونږ په ډېرو ټکو کې هغه ټارګټ چې دی هغه حاصل کړی دی. تاسې نه چې دوی ډېر په یاره کې دي، خو دوی بیا هم فکر کوي چې څرنګه فیصله به کېږي. دوی بیا په هندوستان باندې تور لګولی دی چې هغه دا کوشش کوي، هلې ځلې کوي چې پاکستان په دغه تور لیست کې راشي. نو هندوستان خو یوازې دا کار نه شي کولی، هندوستان خو به دلایل ورکوي، شواهد به ورکوي، تبګری په حواله هغوی بیا په هندوستان کې چې کوم پیښې کېږي د هغې ذکر کوي.
د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوول د اکتوبر په 14مه په نوې دلی کې په یوه غونډه کې ویل چې پاکستان د ترګرو د پاللو پالیسۍ له کبله په نړۍ کې یوازې شوی دی او ښایي په تور لیست کې واچول شي، خو پاکستاني چارواکي د وسلوالو ساتلو او په نړیواله کچه د یوازیتوب خبره نه مني. اف ای ټی ایف په 1990 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هېوادونه یې غړي دي. اوس مهال یې مشري په دورې توګه چین کوي. د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی وایي چین په اف ای ټی ایف کې د پاکستان سره مرسته کولی شي، خو په وینا یې چې اسلام آباد تر څو د وسلوالو د پاللو پالیسي نه وي پریښي تر هغې به د دا قسمه بندیزونو او ګواښونو سره مخ وي.
دا شی نه ویریفایبل نه دی، نو دا خو کاسمیټیک خبرې دي. کم از کم زه خو بدلون نه ویلم جی، دی ډیر دا تر ګډلې او سخت درز ګوندونه ارګنایزیشنز وغیرہ بلیک لیسټم کړی بیا مګی په بل نامه باندې را پیدا شو.
د پاکستان حکومت د وسلوالو د ملاتړ تورونه په بیا بیا رد کړی دی. د ترګری سره د مبارزې د هماهنګۍ کولو قامی ادارې ناکټا د لستر مخه پاکستان تر د مهاله ټولي یو بیا سخت درز ډلې نه قانونه ګرځولي او دا غوي بانکي اکاونټونه یې بند کړی دی.
بشیر غاش رپورٹ هم ردی پرون پر سوات او شنګل کې یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. دوی د حکومت غوښتل چې د اکتوبر پر 12مه نیټه په پاکستان کې د وژل شوی حکومتي مامور نواب علي د وژنې تحقیقات وکړي. پولیس وایي پر لومړی کې دا ښکاره ده چې د محکمه تعلیم د افسر بزان وژنه کړې، خو به ورسته شواهد وشو چې دا قتل د یو کیس او د دوی په دې تور یو کس نیولې هم دی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
خون کا حساب کو
صاف و انصاف کو
ظالم و جواب کو
صاف و انصاف کو.
سوات منگورا نشاط چوک کے اوبیا پشنگلہ الپورے کے پلسنوز دکون کو اوزی اسی دن کو احتجاجی مظاہرے کڑی. دا مظاہرہ چانو پوائنا دا شنگلے یو ماہر تعلیم نواب علی چھ کوہستان پالس کے دا ضلعی تعلیم افسر پہ سوکے کولا پخپل دفتر کے دنن جی خلقو دا جرگے مشرانو پوائنا وجلے دوی تری انصاف ورکڑیشی. مظاہرے تا وائنا کون کے یو تن محیط وکیل پدا اڑا مشال ریڈیو تو وائی
دا بھرتیانو سمسلو دا غفل منس کی بیا هو جرګه کړی دا او جرګې نه پات چکم دی هغه یې عمل کړی دی هلته کې په خپل آفس کې او بیا په تقریبا په 1 بجه باندې هغه وجله شوی دی. بیا په 3 بجې باندې پولیس ته خبر رسېدلې چې ایډیو سے خودکشی کړی دا. پولیس پر رپورٹ خودکشی لیکلې او خودکشی نه ده. نو بیا رستے ویلی چې مطلب اعتراف کړی دی او بالکل دا مرډر شوی دی. موږ د کے پی کے وزیر اعلی او کے پی کے آئی جی نه دا مطالبه کوو چې په دې کې دی فیر انویسټیګیشن وشي. سو کوم دیک شاملی ایم پی آئی جرگا ممبرزی ټول سزا ورکړل شي.
یو زده کوونکی سید جنید زیادوی چې کوهستان کې زی خلق د تعلیم پر مختګ نه غواړي او دوی خپلې فیصلې په سرکاري افسرانو مسلط کوي. حکومت ته دغه کیس کې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړي.
کوهستان جب په خپل موږ د شانګلي او موږ نږدې علاقه لري، موږ یې خپې جنو لگا ایجوکیشن زغت دا خو ډیر زړه کم نه شره ډیر زړه کم عدالت هغه په نه خبره منی ټوپک تماچا او دې دا خو خوختې لګ.
د کوهستان پولیس مشر ډی پی او محمد سلیمان په دا اړه خبريالانو ته ویلي چې وړمې کې د نواب علي مرګ خودکشي ښکارېدله ولې د پوسټ پوسټمارټم رپورت نو رستا دوی د قتل مقدمه درج کړي او یو تن یې په دغه کې نیولې هم ده او نور تفتیش روان ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلوچستان تور لګولې چې د کسټم یا ګمرک له لوري دوی ډېر ځورول کېږي چې له امله یې د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج په توګه د ایران سرحد خپل تجارت بند کړی دی. بل ورته مرکزي حکومت ویلي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د ایران پولیس ته نږدې په تپتان او دلته په کوټ کې د تجارت له لوري د احتجاج لړۍ د تیرې یوې اونۍ راهیسې روانه ده چې له امله په صوبه کې د تجارت هلې ځلې ډېر تر اغېز لاندې راغلې دي. د خبره د کوټ د تجارت د اتحادیې مشر فاروق خلجي تېره ورځ په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې د کسټم له لوري د تپتان څخه تر کوټ پورې په لارې کې ځای پر ځای تجارت زبرول کېږي.
امر ټرک تپتان پې باقاعده چک وې
کوچ د تجارو د اتحادی مشر فاروق خلجی وایي چې په تپتان کې زموږ ټرکان یا لاریانې په بشپړه توګه قتل کېږي او په نېشنل بینک کې ټیکس یا مالیه هم جمع سي. هغو ته د راوتلو اجازه ورکول سي. خو څنګه چې د تپتان څخه دغه لاریانې را روانې سي نو د کسټم ځایي عسکر پر دوی د سمګلینګ یا قاچاق تور ولګوي او په شانو بار لاریانې بندې کړي. پر دې مهال د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار میٹھا خان کاکړ وویل چې مرکزي حکومت په کار دی چې ژر تر ژره د بلوچستان د تجارت دغه ستونزه هواره کړي.
مسله دا ده چې دا کم خلکو هلته پرچی ورک او دلته دوباره ودرولي. په کار دی د دې خلاف صحیح کاروایی وشي چې بیا د فار څوک د نمبرې نه کوي. څه زه یو ځای پرچی ورکوم را پاسو مې پر دوم ځای باندې نه سم. د دې څه مقصد دی؟ د دې یو واضح مقصد دی چې په زراول ته نورې پیسې غواړي. په یو ځای باندې نه یې فارغ چې زه جمع کړم ته دوباره بیا ماته د بل موړ کې ولیاړي.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د ګمرک د محکمې د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو نسوم. البته د مرکزی حکومت سینیټر مرزا خان افریدی و مشالی ریو تا اویل چه ده تجارو ده احتجاج لعمل ویوات مالی زیان رسیجی.
کم ده دلتا چمبر والا دی راغلی و مونگ تا اسلام آباد تا لاست ویک. نو مونگ ده ملاقات ایف بی آر چیرمن سرمو کو کسٹم ممبر سرمو کو او دی سر با انشاءاللہ هر قسم تاون کو بزنسمن چه کم ده امونگ پروموٹ کول غوارو. مونگ خپل خپو مانی چه ادره گو انشاءاللہ زمونگ با ایچ آتم ضرورت نیچه مونگ کم ملک نه کرزا واخلو.
نوموړي زیاته کړه چې مرکزی حکومت به ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. خو د بلوچستان تجار وایي چې تر څو د کسټم دغه کسانو په ضد ګامونه نه و پورته سوي څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي تر هغه وخته پورې به د دوی د احتجاج لړۍ روانه وي.
ایوب ترینو. نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. سږ کال دا ورځ لاس وینځلو د خوړو ترمنځ تعلق ته ځانګړې شوې. د دې ورځې په تړاو مو په کوټه کې له ډاکټر باقی درون نه سر مرکه کړې او له هغه مو په سر کې پوښتلې چې کومې کومې ناروغۍ د لاسونو د نه وینځلو له وجې لګېږي. خو
څه په مشکې معدې تبه دا یو خاص جراثیم دی یا مایکروب دی سالمونلا ورته وایي. دوه درې قسم ژړی دي. دا د دې څه پیدا کېږي لکه په خوا چې به وبا وه خلکو ته به د نفاسته وه او هغو د ستونه به شروع شو د هغه بعد به پوره پوره علاقه چې وي و دې ته به خطر پیدا شو. یعنی دا د پر لاس باندې دا جراثیم راشي او بیا جسم ته داخلیږي. دا د لوی لوی شیان دي چې د کومو څه موږ ځان په ژغورو په دغه لاس وینځنه.
خو ډاکټر صاحب باقی دراني صاحب تاسو په دې لاس نه وینځلو چې کومې ناروغۍ سره تړلې دي ستاسو په تجربه کې دا د مشران یا لویان یا ستر خلک ډېر زیات د دې ځخه یعنی که د صفایي د دې دغه نوي که ماشومانو ته زیات کېږي.
ماشومان چې کوم دي ماشومان په دې کې واغو ته زیاته خطر ده چې هغه لاس ونه مینځي. یو خو دا چې ماشومانو چې کوم مدافعتي نظام دی د په خپل جسم کې چې کوم دی ژورې بیماریانو دا کمزور او د وخت سره بیا څوکه څوکه دا نظام چې وي لکه دی چې د په عمر باندې زیاتېږي نو دا نظام عمر سره مضبوطه شي. لاس مینځنه که لوی وي که کوچنی وي که ښه دا دا زموږ په معاشره کې د پخوا څخه دا لاس مینځنه ضروري په دغه وه چې وګورو ته بیماري کېدی شي. خو په زیاته بیا به ماشومانو ته او هغه چې تر پنځه کاله کم ماشومان وو هغو ته بیا بېخي زیات کېږي.
ستاسو به یعنی بایسیتي ډاکټر میندو پلرونو یا خلکو ته دوی څه کولای سي چې دوی لاس وینځو کې کم کم دغه وکي په کم یعنی صابون استعمال کې په څه طریقه د لاس وینځلو خیال وساتي؟
روایت چې را روان و نو که مازی معمولي وبه پر لاس واچولې هم نو زموږ دا خیال به و چېره دا فرض ما خیال چې موږ پرکړي چې دا لاس مومنزل یا می و ماشومان و تورو لیکن حقیقت دادی چه دا لاس شمنزل پکار دی تا پکار دادی چه پتابن پر منزل سی پکار دادی چه دا کم یو چه دا سشیان وی چه دا مش دیس انفیکتن پورتوائی یعنی چه خلق دا جراسم پا وجه دا دی طولو دا شن که پا آغا باندی پر منزل سی لاس پاورز کی یوار یادوه نو دا آغا خو بیا دیر شبه
دا او ډاکټر بوک باکی دورانای چې د لاس وینځلو پر ارزښت خبرې کولې او اوس هم درې نیمه بجې سوي دي سره له مومن به خبرونه لنډې وړاندې کړي
د جمعیت العلماء اسلام مفتی او امین شلباټی مشرانو یو وری بیا د حکومت خلاف د ازادۍ مارچ د ترسره کولو هوډ تازه کړ. مولانا فضل الرحمن او سپندر ولی خان پرون د سرسری په ولیباغ کې تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د درغلیو په نتیجه کې اقتدار ته رسیدلې اوسنۍ حکومت نه منیو پر ضد به یې د نورو ګوندونو سره یو ځای د روانې میاشتې په ویشتمه د پراخو مظاهرو لړۍ پیلوي. د ترکین صاحب مشران بیا وایي د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اپوزیشن اکثره مشران د 2013 کال په انتخاباتو کې ناکام شوي نو ځکه اوس د هغوی واک نشي زغملی او مظاهره کوي. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی ته د میرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون مسوده وړاندې شوه. وروسته چې د اسمبلی ځینو غړو د دې قانون د مسودې پر ځینو مادو اعتراضونه وکړل او د اصلاح کولو غوښتنه یې وکړه نو دا بل د تفصیلي بحث لپاره د اسمبلی کمیټې ته ولېږل شو. د خبر پښتو په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازو په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو په بیا راپورته کېدو اندېښنه ښکاره کړې. د صوبای اسمبلی غړي میرقلم وزیر پر مشر ډوت وویل د هغوی په سیمه کې هدفي وجنې او د خلکو تختول زیات شوي دي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا د کمولو په موخه له سعودي عرب څخه لیدنه کوي. د پاکستان د بلوچستان وزیر شامی محمود قریشی پر په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل عمران خان به د سه شنبې په ورځ سعودي عرب ته د دورې پر مهال د هغه ملک مشروالۍ سره د ملاقات پر وخت هڅه وکړي د تهران او ریاض ترمنځ بې باوري ختم کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو اوس دومی نیمای تراغلی د مشال مجله د مشال ریډیو مجله خبرونه کې معلومات درکوش سشکال د نوبل نړیوالې جایزه چا وګټه ور په زیبه د خوشبي شاعر افسر مولا جان سره مرکه هم واوري. دا پروګرام تاسو ته نجیب عامر جوړ کړی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلی ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې معلومات ترکو چې سخ کال د نوبل نړیواله جایزه چا وګټله. ورپسې به د خوږژبي شاعر افسر مولا جان سره مرکه درووړو او د خبرونه په وروستیو شیبو کې به د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه هم درووړو. بدرګه مو کړې په روانه میاشت کې د سخ کال د نوبل جایزې اعلان شوې چې پکې د ادبیاتو څنګه هم شامل ده. دا ځل د معتبر وړ د اتریش یا د آسټریا هیواد د یو لیکوال پیټر هانډ کی په برخه شو. تر څنګه نوبل کمیټې د تیر کال د جایزې ګټونکو هم اعلان کړه. د 2013 کال لپاره د نوبل جایزه اولګا توکارچوک وګټله. هغه پولنډی لیکواله ده. تیر کال د جایزې اعلان د جنسی زورونې د یو سکینډل د مخې ته راتلو له وجې ځنډول شوی. نور حال د ظفر خان په راپور کې.
نوبل اکیډمۍ د اکتوبر پر لسمه د 2019 کال د ادبیاتو نوبل جایزه پیټر هانډ کی په نوم اعلان کړه. د اتریش یا آسټریا اوسیدونکو او شپږ اویا کلن لیکوال دی. اکیډمۍ ویلي دغه لیکوال د جبنی خلاقیت په واسطه اغیزمن کار کړی او د انساني تجربو نه یې په خپلو لیکنو کې ګټه اخیستې ده. د پیټر هانډ کی په نوم د نوبل جایزې له اعلانه فوراً وروسته ځینې خلکو اعتراضونه هم وکړل، ځکه چې کله په 2006 کال کې د پخوانی یوګسلاویا د ولسمشر سلوبودان میلازویچ وروستی مراسم په آسټریا کې ترسره کېدل نو نوموړي یې په شان کې قصیده اورولې وه. میلازویچ په داسې حال کې مړ شو چې د هالند د هاګ د انصاف په نړیواله محکمه کې د نسل وجنې او نورو جنگي جرمونو په تور محاکمه کېدو. دغه اتریشي لیکوال پیټر هانډ کی چې اوس یې په نوم د نوبل جایزه اعلان شوی په 2006 کال کې یې نیویارک ټایمز ته په یو مرکه کې ویلی وو هغه چې کله وړو کې وو نو د نوبل انعام ورته د اهمیت وړ وو، خو اوس فکر نه کوي چې د یوګوسلاویا په اړه د خپلو څرګندونو وروستو به ګنې دا ممکنه وي چې دا جایزه ترلاسه کړي. پیټر هانډ کی ناول نگار، ډرامه لیکوال، ژباړن، فلم ډایرکټر او شاعر دی. نوموړی د 1942 کال د ډسمبر په 6 د آسټریا په ګریفن سیمه کې پیدا شوی دی. هغه د نوبل انعام له ګټلو وړاندې هم ګڼې نړیوالې معتبرې جایزې ګټلې دي. نوبل اکیډمۍ د اکتوبر په 10 د 2013 کال د ادبیاتو په څانګه کې هم د ایوارډ اعلان وکړ. تیر کال د ادبیاتو په څانګه کې نوبل جایزه د جنسی زورونې د سکندر لوجې ځنډېدلې وه. په سټاکهوم کې سویډنۍ اکیډمۍ تیر کال چې کله د دوی د یو غړي پر ضد د جنسی زورونې دوسیه مخې ته راغله نو دوی خپل ځینې غړي بدل را بدل کړل. د اکیډمۍ د یوې غړي کترینا فرستینسن خاوند د جنسی تیری په جرم په 2.5 کال بند محکوم شوی و. نوموړی له دې پیښې وروسته اکیډمۍ پریښي وه. اولګا تو کارچوک اوس 55 کلنه ده او د 1928 کال د جنوري په 9 یې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې لیکواله، فعاله او ولسي مفکره ده. هغه د خپل وخت د کامیابو لیکوالو د قطار په سر کې ولاړه ده او د هغې اثار زیات خرڅلاو لري. نوموړې د وارسا په پوهنتون کې د استادې په توګه هم کار کړی او د شاعرۍ څو ټولګې، څو ناولونه او نور کتابونه یې هم لیکلي دي. د هغې یو کتاب پروازونه په 2008 کال کې د پولینډ تر ټولو لوی ادبي جایزه ګټلې وه. د نوبل جایزې ګټونکو ته 9 میلیونه سویډنی کرونر چې 8.5 لک ډالرو برابرې پیسې جوړیږي ورکول کیږي. دا پیسې ایوارډ ګټونکو ته د ډسمبر 10 چې د الفرید نوبل د مړینې ورځ ده ورکول کیږي.
دا وزفر خان چې د ادبیاتو په سانګه کې د روان او تیر کال د نوبل جایزو د ګټونکو په اړه معلومات تاسو ته درکول. د مشال رډیوي مجلې ته غوښکې اوس د یو ځوان شاعر افسر ملا جان خبرې در اورو. هغه ملګری چې په سوشل میډیا، په ځانګړي ډول پر فیسبوک ژور نظر ساتي، نو هغوی ته به د افسر ملا جان شعرونه ور په یاد وي. نور معلومات په دې مرکه کې اورېدای شي چې په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې د کوم احساس له مخې شاعري کوي.
شعر خو لیکم او زیاتره فیسبوک ته اچوم او همدغه ځاینه مې خلک ګوري. شعر مداسه دی یا د چا خبره بغیر د شعر ژوند نشو کولای. نو همدغه مو شوق ته بس ورپسې روان یو.
صحیح. افسر صاحب تاسو د کومې سیمې یاسته؟
زه خو اصل کې یم د ننګرهار جلال آباد، خو زیات درس تعلیم مې ټول پېښور کې ویلې دی.
صحیح.
ثنا سپاغه لهجه مې پېښور لهجه مغه ده، ځکه عمر مال ته تیر دی او اوس دلته راغلی یو او کور مې جلال آباد کړی، خو یم وظیفه مې بیا په پکتیا کې ده، پکتیا کې اوس پاتې کېږم.
صحیح. افسر مولا جان صاحب، تاسو پیښور کې زده کړې کړې او د پیښور د سیمې په اړه ویل کیږي چې دلته ډیر ښه غزل لیکل شوی دی او په شعوري توګه باندې یا غیر شعوري توګه باندې مونږ لیدلی افغانستان کې چې کوم ملګري ډیر ښایسته غزل لیکلی شي، هغه شوخي پکې ده، هغه مضمون لري، د اظهار یو ښه ژبه لري. زیاتره هغه ځوانان دي چې په پیښور کې پاتې شوي دي. د پیښور د خاورې هغه تاثیر تاسو باندې څومره ډیر دی؟
د پیښور تاثیر خو ځکه دی چې زمونږ وګورو د غټ زمونږ څومره ستر شاعران چې دي، که حمید بابا دی، که خوشحال خان خټک دی، که کاظم خان دی، غنی خان دی، حمزه بابا دی، دی ټول هماغه هغه طرف ته پاتې دي. او هلته بیا هم دا اوس چې کوم ښه شاعران مشران دي، نو دا یقیني خبر ده چې ته د خو استادان سره پاتې کیږي نو خشیر به خامہ خالی کی. دلته چونکه زمونږ هم خو شاعران دلته هم شته، یا هلته پاتې دي یا دلته هغه شوي دي. کاروان صاحب دی، کاروان صاحب هم هلته ژوند ډېر تیر کړی. نو دلته مونږ خخ شاعران لرو، ډېر تکړه شاعران لرو، خو چونکه دلته داسې ده چې هغوی لږ هغه طرف ته خلک لږ آزاد هغه ته شوخۍ ته هغه دي وخت لري. مونږ خو چې هره ورځ پاسو یو پېښه شوي وي، یقیني خبر ده هغه پېښه به ستا په شاعرۍ اثر کوي. که ته هغه نه لیکې خو خپل ضمیر دې ملامتوي، که لیکې نو خو ټول شاعرۍ رنګونه په همدغه پېښو نه تاویږي. نو ځکه زمونږ زیات تر شاعري چې کوم ده دغه سیزونو پورې نښتې وي، او په کار هم ده چې نښتې وي، ځکه هغه لازمي سیزون همغه زمونږ ضروري اړخونه همدغه دي. خو دغه یو کیسه ده چا چې پېښور کې ژوند تیر کړی یا نور داسې هم پوره منځای کې ژوند تیر کړی، چلته لږ د دې فرهنګي ذهن د دې شور او د غنم لږ هغه وي، لکه د دې شتونو نه لږ امن کې وي. نو هغه یقیني خبره ده چې هغه به لږ مستۍ طرف ته زور کوي. نو چونکه موږ هلته وخت تیر کړی او موږ هلته اوسېدو، هماغه شوخي اول نه په ذهن کې ځای نیولی دی، نو اوس دلته مو هغسې لګیا یو.
صحیح. افسر ملا جان صاحب، تاسې د پېښور د ځینو شاعرانو یادونه وکړه چې هغه په پښتو کلاسیک شاعرۍ کې نوم لري، تاسو چې په کوم دور کې وای په پېښور کې شاوخوا سیمو کې کوم ادبي جرګو ته تللی او د کومو شاعرانو سره به مو ناسته پاسته کېده؟
زه خو هلته زما ملګري وو، خو استادان زه کله کله به تلم، وړوکی وم هغه ته تلم. دغه وخت کې مې شعر نه شو لیکلی، خو لیکلو مې ګډوډ به مې لیکو، چار څه به مې لیکل، خو ساحو غونډې ته به تلم چې قلندر مومند صاحب هغه کړې وه.
ساحو لیکونکو مرکې ته
زیات تګ، ساحو مرکې ته به تلم چې د قلندر مومند صاحب 1550 کې په شپېته کې هغه کړې وه، په ساینس بورډ کې کېدل خیبر بازار کې.
بله.
بیا خو بیا چې متواتر چې تلم د پوخ پوهنتون ادبي ستوري چې اباسین صاحب پکې و، همیشه ما هغه د ډېرې لاندې وو، نو هغې ته به هر وخت تلم. چلته زما ډېر ښه شاعران ملګري دي چې هغې کې امداد خلیل و، شاهد علي شاهد و، اختر الملک افغان دی، جلال خلیل دی. نو دوی خلکو سره به مناسبه پاسته کېده، دا تکړه خلکو، نو د همدوی د سیوري لاندې مو دغه ځای ته راورسېدم.
افسر ملا جان صاحب، مونږ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په کتابونو کې چې کوم ډېر د قدر وړ شاعران وي کنه، هغه ډېر مشهور وي، خو کله چې داسې لویې مشاعري کېږي لکه د نارنج ګل یا په نورو سیمو کې نورې مشاعرې وي، په هغه کې بیا یو څو نور شاعران راشي چې هغوی د شعر نه زیات شعار وایي، خو خلک یې زیات بدرګه کوي. د دې وجه څه ده؟ زموږ دا نور شاعران چې وي په هغه سټیج بیا دومره نه ځلیږي لکه دوی چې ځلیږي. ستاسو په دې باره کې څه خیال؟
داسې ده چې دغه ځینو ته خو یو خاص خلک داسې نه هر څوک راځي که نه، د شعر پوهېدو ځان ته خپل یو ذوق دی. یو وي د چا موجوده مسایل بیانوي که نه، تا د چا اوس د چا ورور چې کوم دی چاوجلی دی، او ته د قاتل خلاف غږ آواز پورته کوي، یقیني خبر ده هغه به تا ته وایي چې صحیح ده. یا دا خلک زمونږ وطن ته راغلي، یا چار رنګې پېښې شوي وي، هغه پېښې چې ته بیانې په هماغه وخت کې د هغې اثر وي، ځکه هغه خلک هم هغه په ساده خبرو رسېږي. او خو بیا داسې ده چې هغه کلاسیک شاعران چې دي، هغه کم بهترین شاعران چې دي، زیات تر داسې وي لهجې د وجه ډېر ښایسته ترنم کې وي، ډېر ښایسته په ژبه کې ووایي، نو مونږ وایو ول دا ډېر ښه هغه دی. خو چې کتاب ته لاړ شي بیا د هغوی خبره بدله وي، بیا د استادانو مخې ته چې شعر ورسېږي، تر استادانو ورسېږي، تر لویو عالمانو ورسېږي، بیا هغوی پوهېږي. که تاسو چېرته فکر کړی د زمونږ د پښتو ژبې یو شاعر دی چې ډېر کم خلک یې پېژني، پېژني بهترین استادان یې پېژني، کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا په شاعرۍ زه نه پوهېږم، ما اتا چې تر ماستری کچ پوری درس ویل دی خود کاظم خان په شاعرۍ ځن نه پوهېږم عام سړی خود کاظم خان په شاعرۍ ډېر په مشکله پوهېږي هغې دپاره ډېر غټ غټ استادان پکار دي خو کاظم خان شاید د پښتو ژبې بهترین شاعر او استاد شاعر و دی او وی به دانش ویلی او شعرونه به راځي خلک به چکې وایي خو دا شاعري د چکچکو او د واوا سیز نه دی دا یو بهترین خبره به ته خلکو په مزغو ته رسوي یو هغه اړخ به د یو موضوع داسې یو انداز کې به ته د سړي ذهن ته رسوي چې که هغه موضوع څومره سخته وي او وزن زیات وي چې باید هغه په ذهن کې ډېر په نرمۍ او په اسانۍ داخل شي کنه نور شاعري خو شعرونه نه دي چې ته خالي شعرونه وایې داسې ځونه نه دي که تاریخ هم مونږ ګورو هغه شعرونه ژوندي دي چې کم معیاري شعرونه دي
سید د کاظم خان شیدا په وخت کې رحمان بابا په وخت کې د خوشحال بابا په وخت کې ډیر نور شاعران به هم و خو هغه نشته د تاریخ فلټر چې دی هغه د هغې نه وتل بیا ډیر ګران کار دی سید تاسو خبره چې په سټیج به دوی ځلیږي خو تاریخ ته ښایي پاتې نه شي یوه پوښتنه بله افسر ملا جان چې د پولیس کې څومره پوهه راغلې ده د شعر په لحاظ سره مثلا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښه شاعري تر سترګو کیږي په کتابونو کې چاپ کیږي مشاعرې کیږي نو د ولس ذهني سطح ورسره لوړه شوې ده مثلا که تاسو د لس کال پخوا سره پرتله کوئ ولس اوس په دې پوه شوی چې ښه شعر څه دی کنه
یو ورځ مې د ممتاز صاحب سره په فیسبوک کې خبرې کولې هغه بیا وی چې زه خوشاله یم ستاسو غونتی ځوانان را پیدا شول مونږ وروزل کنه یقیني خبر ده مونږ د ماغي خلکو مشرانو روزل شوی یو هغه زه خوشاله یم چې دومره بدلون راغی چې مونږ داسې ځوانان وروزل اوس مونږ ته غم نشته کنه نو مونږ کدا رسنه کې ګورو د فکر سطح چې ډېر اوچته روانه ده شته زمونږ په خواني فکری خلک هم ډېر مضبوط په خپل عقیدې ولاړ دي په خپل هماغه کیسو باندې ډېر سخت هم ولاړ دي خو خلک ډېر فکري شوي دي منطقي شوي دي او هر اړخ نه شعر یوازې شعر نه هرې موضوع ته دوی ډېر په ښه انداز ګوري او که دغسې روان وي نو ډېر لږ وخت کې به ښه ځوانان مونږ او خو خو فکرونه به مونږ په دې ټولنې تر مخ شي دا زمونږ د ټول زماده په خیال د سرکونو بلډینګونو د هر څه نه زیات د خو فکر خلق زمونږ په کار دي تر کوم فکرونو خو فکر والا نه راغلي نو دغه مشکلات به مونږ داسې روان وي لکه دا اوس چې ده
مننه افسر ملا جان ډیر خپل خبرې مو کړې خره دره ته وای چې تر اوسه مو چې چاپ کړی دا په ټولنیز رسنیو کې چاپ شوی که کتاب مو هم چاپ کړ
نه کتاب خو مې تر اوسه نه دی چاپ کړی خو برابر دی کتاب او دا دی چې لږ منظم کړی مې نه دی چې لږ منظم شي بیا به ان شاء الله چاپ کوم اوس خو فلحال بس فیسبوک ته کیږو ما نور بل ځای کې نه دي چاپ یا که کوم ملګرو رسالو کې یا یو ځای بل ځای چاپ کړي هغه بېله خبره
صحیح او افسر صاحب ډېره زیاته مننه او که ممکنه وي یو شعر تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې واورو
ولې نه زه به یو غزل درته ووایم چې مکه وزت د بیرته تلو سړی والله کیم مکه وزد د بیرته تلو سړی والله کیم او که چېرته لاړم بیا راتلو سړی والله کیم او که راته اخلي باجه واخله رباب واخله پلاره راته اخلي باجه واخله رباب واخله پلاره زه د ټوپکو تماچو سړی والله کیم او دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس کنور دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس که نور ناصح زه د سمېدو سړی والله کیم او اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خو اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خو په خیمانې زه د ویشتو سړی والله کیم او بربر په ما مرازه وخت ته خو ما ښه پېژنې بربر په ما مرازه وخته ته ما ښه پېژنې زه دومره زر د ماتېدو سړی والله کیم او چې ستا له ځانه جوړ کیسو باندې سبحان الله کړم هغه د ګډو د بیزو سړی والله کیم او د مخ خلکو مخکې درته ونه ګورم ونه خاندم او دومره دې زړه دومره هم رو سړی والله کیم او ما ته یو غټ بالټی را ډک د انګورو رس نه
شاعری مو دا افسر مولا جان صاحب او یو سپیشل بغاوت پکې ښکاری دا بغاوت څومره ممکن او چې زمونږ په ټولنه کې د شیر په انداز کې کوړان دي شي نو خلک به قبول هم کړي
ما یو ځای کې لوستي وو چې چیرته ته غواړي یو چا باندې رښتیا خبره تیره کړي ومني نو دا سه وکړه چې اولې وخندوا بیا خبره پرې ومنه ته ودې نه خندولو بیا دې وجنې نو مونږ هم ورته دغه لار دغه کچې د شیر په ژبه کې لږ شوخ انداز کې ور باندې تیرو چې وای ورای داسې نه خراب مونږ کوي
صحیح تاسو ته دا چل درځي چې د خلکو زړونه و تخنوي او دا غوی هغه احساسات را برسېره کوي زړونه خوشاله کوي او خپل خبره هم ورته وکړه شي هغه کده بغاوت خبره وي او کده مینی خبره وي او دا تخلص ته په دې کراته او تبصره وکړي چې مولا جان داسې تخلصونه ډیر کم مخې ته راځي
تخلص او دا کیسه خو صحیح ده دا زما خپل نوم چې دی افسر خان دی دا مولا جان چې دی دا مې د پلار نوم دی
صحیح
نو پلار مو مونږ واړو پلار مینم خوګه مینې هغه بیا مریض او دغه سي وفات شو
الله دې
بیا ما ته دغه په یا دونو کې اسی کې سو کې به مې د مولا جان لیکو کنه شعر به مې مولا جان به مې لیکه سي به مې لیکه چا را کوي چې مطلب شعر یا لیکنه یا ناول یا را د دې دا یو سړی ژوندې ساتي
بله
ما وی چې دا زما پلار خو دې ژوندای وي نو هغه مو یو وخت چې کله ز په شعر پوه شم دا غنوم را نه خور شو یو
صحیح
نو هغه پاتې شو به سما هغه مولا جان پاتې شو وسو سم پاتې دی
دا خوږشبه شاعر افسر مولا جان چې د ځان او هنر په اړه معلومات ترکول او خواږه شعرونه هم در پیرزو کړل اوس د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې پښتو ژباړه در اورو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي سما د یاداش له کتابچی د بلجیم یو نوٹ زه په یو مشاعره کې ناستم له ټولې نړۍ شاعران راټول دوی د بیلابیلو قومونو او ملکونو نمائندګي کوله چې څومره خلک هم درسته و درېدل هغوی د خپل قام د خپل تهذیب شاعری او د خپل سبون په اړه خبرې وکړي په دوی کې داسې کسان مو چې له خپل ملکونو نه نو راغلي له نورو ځایونو څخه راغلي د بیلګې په ډول د هنګری یو شاعر له لندن د استونیا یو شاعر له پاریس او د پولینډ یو شاعر له سان فرانسیسکو نه راغلي دا د تقدیر خبره وه چې دا خلک له خپل وطنونو لرې بيولي زه په ځانګړي ډول د یو شاعر د وینا په اوریدو زیات حیران شوم چې په ډیر فخر سره اعلان وکړ سیبانو تاسو له بیلابیل ملکونو نه راغلي یاستئ تاسو د بیلا بیلو قومونو استازی توپ کوي دلته یوازې زه داسې یم چې د هیڅ یو هیواد یا ملت استازی توپ نه کوم زه د ټولو ملکونو او ټولو ملتونو استازی یم زه د شاعرۍ استازی توپ کوم زه هغه لمر یم چې په خپل رڼا ټوله نړۍ روښانوي زه هغه باد یم چې د ځمکې په هرې برخې الوزي او دا نه وای چې د هغه قام کوم یو دی زه هغه ونه یم چې د نړۍ په هر برخه کې میوه ورکول شي هغه شاعر دا خبره وکړه او له سټیجا کوز شو ډیرو خلکو ورته لاسونه وپړقول ما هم له ځانه سره وویل خبره خو یې صحیح ده پر موږ شاعرانو د ټولې نړۍ پیټه پروت دی خو چې کوم تن له خپل وطن سره مینه ونه لري هغه د ټولې دنیا نمایندګي نشي کولی زما په خیال خو د دې کس مثال داسې دی لکه چې یو څوک خپل ګران وطن پرېږدي او چیرته بل وطن کې استوګنه پیل کړي هلته واده وکړي او خپل خواخې ته وایي زه د ټولو خواخیانو احترام کوم خو مور بیا هم مور وي که څوک له تاسو پوښتنه وکړي چې څوک یې، نو تاسو کولی شئ خپل اسناد وروښایئ چې ستاسو اړوند ټول اړین معلومات پکې وي. خو کله چې د یو ملت نه دا تپوس وشي، نو هغه د اسنادونو په صورت کې خپل ساینس پوهان، لیکوالان، فنکاران او پوهان وړاندې کوي. هر انسان باید د خپل ځوانۍ پر مهال په دې پوه شي چې هغه نړۍ ته د دې لپاره راغلی دی چې د خپل ملت نمایندګي وکړي، او هغه باید د دې فرض د پوره کولو لپاره تیار وي. ځکه خو هر انسان ته یو نوم ورکول کېږي، خولۍ ورکول کېږي، خنجر ورکول کېږي، او په زانګو کې هغه ته د وطن سندرې اورول کېږي. قسمت چې زه هر چیرته بولم، ما ځان د هغې ځمکې غرونو او کلي نماینده ګڼلی چې ما ته پکې په لومړي ځل د آس د زین د تړلو چل ښودل شوی و. زه چې چرته هم تللی یم، نو ځان مې د خپل وطن داغستان سفیر ګڼلی. خو چې زه کله هم خپل وطن داغستان ته راغلی یم، نو داسې احساس مې کړی دی چې زه د ټول انساني تهذیب استازی یم. زما هېواده، زه غواړم ستا ستاینه وکړم. زرګونه ولولې دي خو نه سندرې کېږي. دا زما زړه دی که د سودا کسوړی چې څومره غواړم خولې یې نه ګنډل کېږي. زه پر نړۍ یو نظم لیکل غواړم په هغه ژبه چې زرګونه سندرې مې لیکلي، خو د زرګونو هڅو باوجود نه یم توانېدلی چې دا کسوړه پرانیزما. زه چې کله له سفر استون شم، نو ټول کلیوال رانه چاپیره راټول شي، زما د کور پر بام مې فل جوړ شي، او زه د هغوی ډول ډول پوښتنې ځوابومه. آیا هلته دې زمونږ کوم وطندار لیدلی؟ تا هلته داسې زمونږ هغو غوندې غرونه لیدلی؟ ته چې له وطنه لرې، کور کلی درته یادیږي؟ آیا بهرنیان زمونږ په اړه معلومات لري؟ آیا هغوی پوهیږي چې مونږ هم د دې نړۍ یوه برخه یو؟ زه ځواب ورکوم، خبره داسې ده چې کله مونږ د ځان په اړه پوره معلومات نه لرو، نو بهرنیان به پرې څه خبر وي؟ زمونږ نفوس د لسو لکو پخوا او شاکې دی، او دا ټول خلک د داغستان په غرونو کې راګیر دي. مونږ لس لکه خلک یو، او پر څلوېښتو بېلابېلو ژبو خبرې کوو. هغوی وایي نو بیا دا کار ته وکړه، مونږ د خپل ځان نه خبر کړه، او د نړۍ په نورو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته زموږ د وجود احساس ورکړه. له پیړیو راهیسې زموږ تاریخ په تورو او خنجرونو لیکل شوی. اوس دغو کردارونو ته داسې ژبه ورکړه چې ټول پرې پوه شي. ته چې صدا کلی کې پیدا یې، دا کار نه کوي نو څوک به کوي؟ خپل فکرونه راټول کړه، او د اسونو د ګلې په شان یې وساته چې ټول یو شان وي، چې یو له بل نه په هیڅ لحاظ کم نه وي. بیا دغه اسونه د خپلو صفو په پاکو میدانونو کې ورخوشي کړه. خپل فکرونه د وارخطا اسونو او ډارو شو میخو غوندې پر دې صفو ور پرېږده. خپل خیالونه مه پټوه. کدا سه دې وکړل، نو بیا به در نه هیر شي چې هغه دې چیرته یې خېدی. کټمټ د هغه بخیل انسان په شان چې خپل خزانه چرته پټه خخه کړي، او بیا څو ورځې وروسته ترې هیر شوی وي چې هغه یې چیرته خخه کړې ده، او داسې د خپل لالچ له وجې خپله ټوله شتمني وبایلي. خو ته دې خپل خیالونه هم چاته مسپاره. ماشومانو ته د لوبو لپاره د لوبسو پر ځای قیمتي اوزار په لاس کې نه وي ورکول پکار. ماشوم کېدای شي هغه ورک کړي، ماتې کړي، او یا هم ځان پرې زخمی کړي. ستا د اسونو عادتونه تر تا زیات څوک پیژني. زما د پلار د لارې یوه کیسه. زموږ له ورکوټي کلي صدا څخه یوه پخه لاره د ولسوالۍ مرکز خونزا ته تللې ده. خو هغه هلته تلو لپاره له عمومي لارې هاخوا یوه بله کنډو کپر لاره غوره کړې وه. هغه چې به کله هونزا ته تلو، نو هماغه لاره به استعمالوله. هغه دا لاره لټولې وه، بیا یې هواره کړې وه، او تل به پرې ته راته. ابا چې به په هغه لاره سفر کاوه، نو د لارې له سنډو د ښایسته او ډول ډول ګلونو په راټولولو کې لوی مهارت درلودلو. هغه به له دغو ښایسته ګلونو لا نورې ښایسته ګلدستې جوړولې. کله چې به ژمی شو، نو ابا به د هغې لارې دواړو خواو ته له واورې ډول ډول مجسمې جوړولې، چرته د سړي بوت، چرته د آس، او چرته د آس ځغلوونکي. د صدا او هونزا دواړو سیمو خلکو دا بوتان خوښول. همدا وه چې ډلې ډلې خلک په لیدو ته ور روان و. د آباد و ګلونو ګلدستې ډېر وخت مخکې رژېدلي، د واورې مجسمې هم ویلې شوې دي، خو د داغستان دغه ګلونه او د غرونو کړوړه اوس هم د هغه په شاعرۍ کې ژوندي دي. زه په وړکوالی کې چابا ژوندې وو یو ځل هنزا ته تللم. ما زړه کې ویل چې د پاخه سړک پر ځای به پر دې بله خامه لاره لاړ شم. ما ایله بس هغه لوري ته سفر پیل کړو چې یو مشر سړی مې مخې ته راغلو. هغه زه ودرولم او راته یې ویل د پلار په جوړې کړې لارې مزه، ځان ته خپله لاره پیدا کړه. ما د هغه خبره ومنله او د یوې نوې لارې په لټون کې شما، زما د سندرو او نغمو دا لاره. نور بیا
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.